په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی چې بیا کابل ته تللی وایي هېواد د امریکا له هڅو سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دی. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، سلیم محمد صالح د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په یوه نوې څېړنه کې افغانستان د امنیت له اړخه تر ټولو په وروستي کتار کې راغلی دی. په تخار ولایت کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د جاپان صدر اعظم پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره ایران ته روان دی. په یوه نوې څېړنه کې افغانستان د امنیت له اړخه تر ټولو په وروستي کتار کې راغلی دی. د سولې په کلنی نړیوال فهرست کې چې نن خپور شوی آیسلند د 11 کال لپاره تر ټولو امن هیواد یاد شوی دی. دغه څېړنه وایي په تیرو 15 کلونو کې نړۍ د اول وار لپاره لږه نوره هم سوله ییزه بلل شوې ده. په استرالیا کې د اقتصاد او سولې څېړنیز انسټیټیوټ د سولې په کلنی نړیوال فهرست کې سږ کال افغانستان د سوریې پر ځای په وروستي کتار کې راوستل شوی دی. کله یوې خوا د افغانستان د 18 کلنې جګړې د حل لپاره د سولې هڅې چټکې شوي. وسلوالو طالبانو نږدې هر ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د تخار ولایت چارواکي وایي چې په خواجه غار ولسوالۍ کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته ویل چې وسله والو د تخار ولسوالۍ د دې ولسوالۍ پر بازار حمله کړې وه چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوې ده. هجري وایي وروسته جګړه شوې چې په نتیجه کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د تخار ولایت د نامکاب ولسوالۍ لپاره د وسله والو طالبانو نظامي مسؤول وژل شوی دی. د تخار د امنیت قمنداني ویان عبدالخلیل اسیر دی راډیو ته ویل چې د طالبانو پوځي مسؤول ملا عبدالقیوم په هغو عملیاتو کې وژل شوی چې له دوو ورځو راهیسې په نامه کابل ولسوالۍ کې روان دي. په بل خبر کې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هرات په کرخ ولسوالۍ کې په یوه جګړه کې دوه پاکستانی وسلوال نیول شوي او بل یې وژل شوی دی. دغه ریاست نن ویلي چې نیول شوی پاکستانی وګړی ټپي او د قلو اردو په روغتون کې بستر دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکو بیا ویلي چې تیره شپه په بګرام ولسوالۍ کې د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو لخوا عملیات شوي دي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نشور په شرط ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې تیره شپه شوي درې وسلوال طالبان او یو ملکي وګړی وژل شوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي چې ایران تر روان دی وایي هیله لري د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ په کمول کې همکاري وکړي. تمه د شینزو ابي ایران ته د خپل سفر پر مهال له ولسمشر حسن روحاني او د ایران له رهبر آیت الله علي خامنهي سره وګوري. په تیرو څه باندې 40 کلونو کې ابي د جاپان لومړی برحاله صدر اعظم دی چې ایران ته سفر کوي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د واشنگټن او تهران ترمنځ اړی کې ترنګلی سی وی دی. له ټوکیو تر روانې د مخ کې د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وویل دی وی جاپان غواړي په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. د شینزو ابي تر سفر مخ کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د کابینې غونډې ته وویل چې پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو فشار تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. د سعودي عربستان په جنوب کې پر یو هوایي ډګر د حوثي یاغیانو د میزایلو په حمله کې شپږ ویشت ملکیان ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن په ویلامه کې ویلي چې پر ابها هوایي ډګر د میزایلو لګیدو له کبله په ټپیانو کې درې ښځې او دوه ماشومان شامل دي. دغه هوایي ډګر د سعودي عربستان او یمن ترمنځ سرحد ته نږدې پروت دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف اعلامیه وایي چې دا حمله ثابتوي چې حوثي یاغیانو له ایران څخه پرمختللې وسلې ترلاسه کړې دي. اعلامیه وایي چې دا حمله ښایي یو جنګي جنایت وبلل شي. حوثي یاغیانو تر دې مخکې اعلان کړی و چې دوی پر دغه هوایي ډګر یو کروز میزایل ویشتلی دی. تیره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د یوې بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې وه چې حوثي یاغیانو یې مسؤلیت منلی و. خو ریاض د دې حملې پړه پر ایران واچوله، هغه تور چې تهران رد کړی دی. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن پولیسو په لسګونو لاریون کوونکي نیولي دي. دغه کسان پر چارواکو د فشار راوستلو لپاره په لاریون راوتلي وو. څو د ایوان ګولنوف په نوم تحقیقاتي خبریال خوشې کړي. دغه خبریال د مخدره موادو په تړاو نیول سوی هغه قضیه چې د ده پلویان جعلي ګڼي. د مسکو په مرکزي برخه کې نن د لاریون پر مهال د نیول سوو کسانو په منځ کې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني او ګڼ ژورنالیستان شامل دي. د اروپای ټولنې سفیرانو د یو بل کال لپاره هم په کریمیا ټاپو وزمه کې د پانګونې پر معنا کېدو موافقه وکړه. هغو سرچینو چې د موضوع له نږدې څاري ازادي راډیو ته د نوم نشور په شرط ویلي، دغه بندیزونه به په راروانو دوو اونیو کې د وزیرانو په سطحه غونډه کې تمدید سي. د اروپایي ټولنې لخوا دغه بندیزونه په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغې ولګول شول چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او له خپلې خاولې سره الحاق کړه. او په انګلستان کې د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ مسابقه روانه ده. پاکستان چې د انګلستان په تونتون لوبغالي کې د لوبې په چایا ټاس وګټه، استرالیا ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړله. استرالیا ته دوانېدلې ده چې په 9 اوور پورې 109 منډې وکړي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. استرالیا تر اوسه د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې درې مسابقې کړي چې دوی یې ګټلې او یوه بایللې ده. د افغانستان لوبډله به هم راتلونکي شنبه خپل څلورمه سیالي د جنوبی افریقا په وړاندې وکړي.
له سلام احمد سلیم مننه چې افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. خبرونه بیا هم وړي ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی چې بیا کابل ته تللی وایي هیواد د امریکا له حبس سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سولې اراده نه لري. د سولې روانه هلو ځلو او په دې هلو ځلو کې د ښکېلو اړخونو وروستیو څرګندونو ته په پام سره دې مسلې ته مو هم کتنه کړې چې آیا د بین الافغاني خبرو وخت را رسېدلی.
لکه څنګه چې دا خبره وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به په قطر یا په جرمني کې بین الافغانی مذاکرات در پار شرایط آماده شی، نو چې شرایط آماده کیږي منګ هم باید آماده وشی.
په دې اړه چې آیا د افغانستان د افغان ولس مشر لخوا په وروستیو کې د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کېدل به د دواړو لورو ترمنځ د باور د فضا له ایجادولو سره مرسته وکړي او تفصیلي راپور لرو.
یو بل فشار دی چې دی مجبور دی چې دا خره کوشي چې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسه نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
نن د جوزا 22 د ماشومانو د شاخه کارونو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم ویل کېږي نږدې 2 میلیونه ماشومان شاخه کارونه کوي. یوازې په کندهار کې ویل کېږي 20,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي.
زما زړه غواړي چې زه مکتب یا یو شو یا ډاکټر زنګ کړم او داسې بشي. اوس مجبورم معنا کو ډوډۍ هیڅوک نشي نه بل یو دغه ستا جی دغه راړي.
په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام لوبو د پترس کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ روانې لوبې وروستي حاله مو خبرو دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه دي. خبرونه په دوهمه نیمه کې مې راوړي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی موضوع ته د سولې مسلې ته چې البته ډیر راپورونه مو هم په همدې څرخي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی چې بیا کابل ته تللی وایي هیواد دی له امریکا له حتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دی. امریکا هم له 2 میاشتو راهیسې د سولې پروسه ګړندۍ کړې. د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد هم په دې سفر کې په کابل کې دی. د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې پروسه کې د افغان میرمنو د رول په اړه په یوه مشورتي غونډه کې وکړې. په دې پروسه کې د وویل چې باید د میرمنو لاسته راوړنې د افغان ښځو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځېږي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان په راپورټ کې اورئ.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استاذ وای د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد له دوی غوښتي چې د دغه هیواد د سولې په برخه کې همکاري وکړي. مارکوس پوتزل د چهارشنبه په ورځ د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې پاړه په کابل کې په وی مشورتي ناسه کې وویل د سولې افغانستان د جوړولو لپاره باید وسنۍ فرصت له لاسه ونه وسی. خغلی خلیلزاد موک اروپایی هیوادونو ته مراجعه وکړه چې د سولې پروسه کې همکاري وکړي. خغلی خلیلزاد وویل له طالبانو سره د سولې شپږ دورې مذاکرات پایلې ته نه دي رسیدلي. اوس موږ په دې برخه کې هڅه کوو او د سولې په اړه د امریکا له هڅو سره په دې برخه کې همکاري کوو. خغلی پوتزل د سولې د پروسې په برخه کې د خزو ونډه مهمه وبلله او وی ویل باید د سولې په پروسه کې د خزو او بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او په ټوله کې د افغانستان د وروستیو اتلسو کلونو لاس راوړنې خوندي شي. د خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې خغلی پوتزل د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په قطر کې لیدلې دي. د جرمني خبري اژانسونو طالبانو د ویان سهیل شاهین په اواله لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو او د ملکی وګړو د تلفاتو پر مخنیوي خبرې شوې دي. جرمني چې د افغانستان لستر مرستندوی هیوادونو دی په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې هم شامل دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زماني چې په دغه ناسه کې حضور درلود وویل چې د جرمني رول په دغه پروسه کې د سولې د بهیر د محتوا ښه کول دي، هغه څه چې تر دې دمه کمرنګ بریخي. آلمان فدرالي جمهوریت په پام کې لري چې د سولې په پروسه کې یو رول ولوبوي او غواړي چې د پروسې ته یو نوی سا ورکړي. لا اختر مخکې شپږم پړاو ناسې له بده مرغه لازم پرمختګونه نه درلودل. نو موږ هیله منیو چې په اووم پړاو خبرو او دغه شان تر هغې وروسته په بین الافغاني خبرو کې دوست هیوادونه خپل رول ولوبوي چې په دې برخه کې موږ د آلمان رول ته د قدر په سترګه ګورو. ښاغلی زماني دغه شان په دغه پروسه کې د ښځو رول ته اشاره وکړه. وی ویل په راتلونکو مذاکراتو کې نه یوازې د ښځو رول بلکې وزوري هم مهم دی، خو په کابل کې کشمیر ښځې بیا دا رول سمبولیک او نمایشي ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکې لیلما وایي افغانستان پنځش په تسلنا نفوس خزی جوړوي، خو د دوی رول په دې برخه کې ډیر کم دی. خزی باید عملا په دې برخه کې کار وکړي. د امریکا او طالبان ترمنځ پک پړاو خبرې تر اوسه یوازې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال ویش او دا چې طالبان باید تضمین ورکړي چې نور به د افغانستان له خاورې په امریکا او نورو هیوادونو ترهګر بریدونه نه کیږي متمرکز وي.
و امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استاد چې بیا کابل ته تللی وایي هیواد د امریکا له هڅو سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی او د افغاني ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره د سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا وایي طالبان په افغانستان کې د سولې اراده نه لري. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د مور د ورځې د په لمانځن غونډه کې وکړې. هغه وویل طالبان فکر کوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د هیواد واګې په لاس کې واخلي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین راپورټ کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په هیواد کې د جګړې د دوام لامل د طالبانو سرتمبګي ده. عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مور د ورځې په نمانځغونډه کې وویل د جګړې له دوام سره د هیواد د میندو کړاوونه هم ډیریږي. د ټینګار وکړ چې طالبان په هیواد کې د سولې اراده نه لري. د وویل وضعیت ښایي چې هغوی په هیواد کې د سولې د تامینولو اراده نه لري او فکر کوي چې د بهرنیانو د همکاریو او حضور له ختمېدو سره ښایي پر هیواد بیا مسلط شي. کوم وضعیت چې هغوی څرګندوي په تیره په هغو فرصتونو کې چې په لاس ورغله زه ورته بل هیڅ دلیل نه لرم. ښاغلی عبدالله له طالبانو وغوښتل چې سولی ژوند ته راشي او د خپلو سیاسي نظریاتو د شریکولو لپاره سیاسي خبرو ته کښېني. طالبانو تل د افغان حکومت له استازو سره خبرې رد کړي او ویلي دي چې تر کومه چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه میشت وي جګړې ته به دوام ورکړي. هڅه مو وکړه د اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی غړی او د افغانستان د ژغورنې لارې شورا رئیس سید اکبر اغا وایي هر کله چې د دواړو لورو ترمنځ یو واحد اسلامي میکانیزم رامنځته او بهرنیان له هېواده ووزي سوله به ټینګه شي. د وویل له هېواده د بهرنیانو له وتو وروسته طالبان په هېواد کې د طالباني نظام غوښتونکي نه دي.
زه فکر نه کوم ځکه چې طالبان د روسیې په مجلس کې یا په نورو مجلسو کې نو دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې یو داسې حکومت غواړو چې هغه د افغانانو یو ګډ حکومت وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وایي تر کومه چې د خلکو خوخه پکې شامل نه وي طالبان او افغان حکومت یو هم ځان ته د مشخص نظام په جوړولو بریالي کېدلی نه شي. دی په دې باور دی چې ګاونډي هیوادونه به له فرصت نه ګټه واخلي او هسې به وکړي چې په افغانستان کې جګړه توده وساتي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پر طالبانو دغه انتقاد چې ګواکې دوی د سولې اراده نه لري په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس هیئت غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې له طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی تر اوسه ونه ټاکل شي. ښاغلی قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره ډیر ژر مذاکره کوونکی پلاوی وټاکي. په عین حال کې د ولسمشر ماڼۍ وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه شوی. تفصیل دی اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
د افغان سولې په مسله کې د بین الافغاني خبرو اترو موضوع په دې ورستیو کې یو وار بیا ګرمه شوې ده او تمه ده چې ډیر ژر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر پیل شي، خو افغان حکومت لا هم د سولې مذاکره کوونکي پلاوی نه دی ټاکلی. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دغه پلاوی ونه ټاکل شي. د سولې د شورا د رهبرۍ پلاوی غړي قاضي محمد امین وقاد وایي حکومت باید ژر تر ژره طالبانو سره د خبرو لپاره یو ټول شموله مذاکره کوونکی پلاوی وټاکي.
تر اوسه دا کار نه دی شوی، خو دا ضرورت دی چې دا کار په خپل وخت وشي او کله و د ضرورت پیدا شي چې افغانستان هیئت درای شي په فلاني ځای کې، لکه څنګه چې دا خبره وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به په قطر یا په جرمني کې بین الافغانی مذاکرات دربار شرایط آماده شي. نو چې شرایط آماده کیږي منګه هم باید آماده وشو.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې افغانستان ته په سفر کې دی له افغان چارواکو او تازه تیر ورځ په بلخ کې یو شمېر افغان سیاستوالو سره د بین الافغانی خبرو د پیل په څرنګوالي خبرې کړې دي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق د سیشنبې په مخام له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په باب د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي او د افغان سولې په باب د نړیوال اجماع پر رامنځته کېدو خبرې وکړي. ښاغلی محقق تم وښوده چې ډیر ژر به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر پیل شي. مخکې تر دې ښاغلي خلیلزاد د ولسمشر غني په مشرۍ په ارګ کې یو شمېر افغان چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړې وې. په کابل کې د امریکا د سفارت د خبر پاڼې پر بنسټ ښاغلي خلیلزاد به په دې اړه د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې هم پیل شي. او زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په دې پړاو کې به په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړي. په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو پر موضوع بحث نه دی شوی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی هم وایي چې په دې اړه نوي جزئیات نشته. خو د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله زمي وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو اترو ته وخت شته، نو ځکه اوس مهال اړتیا نشته چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی پر ټاکلو ټینګار وشي.
نو زه فکر کوم چې هغه د پاره اوس ډېر وخت دی. یو پلا باید د بین الافغاني مذاکراتو کې طالبان سره افغان دولتي چارواکي کښینی په شخصي ظرفیت باندې. دا هغه وروسته کچېری بیا پرمختګ کیږي، بیا یو رسمي مذاکرات ټیم چې هغه کې مثلا دولت سیاسيونی جامع مدني او مدارنګ آزاد یې هغه ټیم په یوه کوم د سره یو نوې لیست جوړی.
افغان حکومت تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې د سولې لپاره د یو لسکسیز مذاکراتي پلاوی لیست خپور کړ، خو وروسته حکومتي چارواکو ویل چې په دې لیست کې د بدلون لپاره سلام مشورې پیل شوې دي. په لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي شامل وو. وروسته بیا حکومت د مصالحې د رهبرۍ شورا په دې برخه کې مسوله ګڼل چې دا پلاوی به وټاکي، خو د دغه شورا د غونډو پاړه هم له ډیر وخت راهیسې نه څاورېدل کیږي او نه هم د موجودیت یا لغوه کېدو پاړه څه ویل شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس دا موضوع څیړو چې آیا د افغان ولسمشر لخوا په وروستیو کې د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کېدل به د دواړو لورو ترمنځ د باور د فضا له ایجادولو سره مرسته وکړي. په دې وروستیو کې ویل شوي چې افغان ولسمشر 1800 بندیان خوشي کوي، خو طالبان ویلي چې په دوو بندیانو کې چې خوشي کېږي افغان حکومت یې خوشي کوي. یوازې د دوی 216 تنه د دوی بندیان دي. پوښتنه دا ده چې آیا د طالب بندیانو خوشي کېدل چې خلک په ټول هیواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤول بولي کولی شي د سولې مذاکراتو په برخه کې د اعتماد فضا رامنځته کړي؟ په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور چمتو کړی.
د افغان ولسمشر د اختریز پیغام را ورسته چې د 1800 بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د جون پر 10مه یعنی دوشنبه د هرات له مرکزی زندان څخه 18 طالب بندیان خوشی شول چې دا اقدام په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا وستایل سو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تلپاتې سوله د ټولو لخوا د بخښنې او روغې جوړې څخه ریښه اخلي او زیاتوي چې د حکومت دا اقدام به د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د امریکا د سفارت له دې پیغام سره هم مهاله د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوې لمې کې د افغان حکومت دا اقدام وستایه او د دې بهیر د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو په لمې کې ویل شوي چې له 1800 تنه خوشي کېدونکو بندیانو څخه یوازې 216 تنه یې طالبان او پاته نورې عام وګړي دي چې د لمې له مخې د جګړو په لیکو کې شکیل نه دي او د دوی په خبره د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوي وو. دغه لمې وایي دا لړۍ 13 ورځ له یو شمېر ولایتونو او د کابل پولیسچرخی او باګرام لزندانونو پیل سو خوشمیره نه د یاد کړی. د افغانستان د محابیسو د امنیتی چارو مرستیال محمد زمان احمد یار د سیشن به پرز لازادی رادیو سره په مرکه کې ویل چې په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 طالبان د دولت لبنده خوشی سوی دي.
د افغانستان د قانون مطابق او د جناب جلالاب جمهور رئیس د حکم پر اساس هغه شمیر بندیان چې خپل قانوني موده هفته تیر کړه تقریبا 1800 کسه د طالبان له جملې څخه د بند خوشي کېږي چې یو تعداد خوشي شوي دی په دا څلور پنځه ورځې مخکې او نور د اداري په مراحل تر پروسس لاندې ده او تقریبا 300 شاوخوا کې تاسو خوشي شوي دي.
خو ښاغلی احمدیار په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د طالبانو د خوشي کېدو په اړه د ولسمشر غني وروستي فرمان ځینې داسې انتقادونه هم راپورته کړي چې ولسمشر ګواکې د هغو کسانو د خوشي کېدو فرمان ورکړي چې لاسونه د دوی په خبره د افغانانو په وینو لړلې دي. د ولسمشر له نږدې کړیو نیولې تر عامو خلکو دغه اندېښنې ښودلې دي. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویل
نوم عزیز ده د دې خلکو خوشی کول د دې لپاره خنه دي چې ځکه چې د بیا زی ما غرو ته خیږي او بیا ما انتحار ما انفجار.
بله په دې باندې د کابل شاریان یا د هواد اوسیدونکو شاد اندېښنې ولري، خو د دې تر څنګه ک یو ضمانت به وجود ولري چې دغه کړنې بیا راتلونکي تکرار نه شي او دغه کړنې باید ونه شي، خو ان شاء الله زموږ دولت به دا ضمانت راخیستی چې راتلونکي به دوی داسې کړنې نه کوي.
له دې اندېښنو سره دا پوښتنه راپورته کېږي چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند غوښتنه ونه منله او د جګړې ډګرونه یې تاوده ساتلي دي، نو ولسمشر ولې د طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ؟ د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د اعتماد جوړولو یوه هڅه وبلله چې ولسمشر یې د کار ته اړ ایست.
شپږم ډول مذاکرات کې د خلیزات او طالبانو ترمنځ نږدې بیا هم دغه د بندیانو خوشي کېدل مسله مطرح شوه او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غنی مجبور شو چې د خلک خوشي کې په داسې حال کې چې د ده نږدې ملګري دې کار سره موافق نه دي. د دې نه هم معلومیږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې د خلک خوشي کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسته نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د بندیان خوشی کېدل هغه موضوع ده چې په قطر کې د طالبانو استازو په وار وار له امریکایي پلاوي سره د خبرو پر مهال ټینګار ور باندې کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د می پر یو دیرشمه د افغانستان د سولې په اړه د خپل سفر د اووم پړاو په پیلولو سره ویلی وو چې دا ځل به یې له طالبانو سره خبرې توپیر ولري او دا چې ځینې مسایل به وروستي سي. که څه هم د افغان حکومت لخوا د طالبانو د خوشی کېدو په غبرګون کې د طالبانو په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوی چې دا اقدام به د سولې پر مذاکراتو اغیز وکړي، خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه ویلي دغه اقدام د طالبانو لپاره اهمیت لري او د خبره شایي د سولې پر مذاکراتو اغیز ولري. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل
یو دنیا ویلی سم چې اب زندانی د افغانستان یو څوک دی، هغه تاثیر هم په طالب باندې لري هم په ملت باندې لري. هم د جوړي وروغ سره مرسته کولای شي. خو په مجموع کې دا دونه وایم چې څه خبره ده د زندانانو خلاصول او د سولې سره مرسته کولای شي، خو څه خبره به دا وایي چې دا زندانیان هم وایي دا خپل وخت یې پردي خپل خلاصي او نور زندانان د دې په بغل کې چې هغه وخت یې پاته وایي د طالبانو په اشاره باندې خلاصي وایي، نو بیا ډېره ښه نږدېوالي راغلي.
سید اکبر غوایی د محل 15,000 طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له دولت سره بندیان دي، خو افغان حکومت تر اوسه د بندي طالبانو کرش میران نه دی یاد کړی. د افغانستان د محبسو د عمومي ریاست د امنیتي چارو مرستیال ازادي رادیو ته وویل چې 2,450 کسان د محل د افغانستان په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. محمد زمان احمد یاروایی له دې څخه 8,498 تنه د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد د فعالیتونو په تور د بند شپې تیروي، چې د نوموړي په د طالبانو په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو غړي پکې شامل دي. له دې سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې که طالب بندیان خوشي کیږي، نو د هغو افغان ځواکونو برخلیک به څنګه سي چې د جګړو په ډګرونو کې له وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د اسیر سوي افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمیر نه یادوي، خو وايي په وروستي پسرلنیو عملیاتو کې، یعنی له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر 9 زندانونو چاپې وهلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند زبیر عارف ازادي رادیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 400 بندیان د طالبانو له زندانونو خوشي سوي دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي.
دا تقریبا اوس نږدې 400 وطنان آزاد شوي دي، چې دا په غزنی کې هم داسې، په هلمند کې، په زابل کې، په بغلان کې، په کندز کې بیا شوی شي، او په غور کې هم داسې، په فاریاب کې دا شوي چې په دې ځایونو باندې عملیات شوي. تقریبا 9 عملیات شوي دي، او یو شی چې باید زه غواړم روښانه کړم چې په دې عملیاتو کې زموږ د فروغ نتیجو ځواکونو ته حتی موږ یو ټپي هم نه لرو، دښمن پکې تلفات لیدلي دي.
شغلی عارف وای د دې عملیاتو ډیره برخه په تیرې و میاشت کې تر سره شوې ده. د افغانستان روان وضعیت ته پکتو د افغانستان خلک له یوې خوا د جګړو لسرو لمبو ستړي دي او اندېښمن دي، خو بل لور د سولې مذاکراتو لپاره په قطر کې هلو ځلو ته هیلمن هم دي. دا هیلې او اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې اوس مهال په افغانستان کې دی، په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو 9 پړاو پیلوي. په خپل خلیل زاد هم هیله ښودلې چې دا ځل به په خبرو کې ځینې مسایل وروستي سي. له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري اوربند او له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي له هغو عمده غوښتنو دي چې د امریکا لوري له طالبانو غواړي، خو طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
و مردل چې آیا د افغان ولسمشر لخوا په وروستیو کې د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کېدل به د دواړو لورو ترمنځ د باور د حفاظت له اعاده کولو سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مو تفصیلي راپور درلود. دغه راز د جرم یا د بېګناهۍ لپاره د ثبوت یا شواهدو پر موضوع کې غواړي پوه شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو پروګرام واوري. خو اوس په افغانستان کې یو بل ستونزه، نن د جوزا 28 د ماشومانو د شاخه کارونو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ویل کېږي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان شاخه کارونه کوي. یوازې په کندهار کې ویل کېږي چې 60,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. صادق رښتینی له کندهاره.
با کم عمر ورونه محمد او سلیم احمد شونځي ته د تک پر ځای د کندهار پشپژمه ناحیه کې د موټرو په یو ورکشاپ کې کار کوي او د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. دوی وايي کلونه وړاندې پلار د ناروغي لامل مرسوي او اوس اړ دي چې د خپل کورنۍ د اړتیاو پوره کولو ته اوږه ورکړي. دوی زیاتوي شونځي خوشیږي، خو خپل مجبوریت شونځي ته د تک هله په یو لوی ارمان بدل کړي ده.
مجبورم جدل ته کار کوم، بل څوک په کور کې نه ډوډۍ سره نه د غستا زره وترم د لري کار لپاره. زما زړه غواړي چې زه مکتب یا یو شی یا ډاکټر زنګ کوم او داس به شي. اوس مجبورم معنا کو ډوډۍ ایسوک نه نه بل یو د غستا جی د غراړي زره کار لپاره راوتلم. او زما زړه غواړي چې زه ډیر یا مکتب و یا ځان سره ډاکټر جوړ کوم هدا رقم
نو دا مکتب ما پرم نو ویلی مینه دی ویلا نه سم دلینو پلان نه مسله کا شروع را سره دی بیا اختیم هغه د ما زمون سره په مسخانه کې اختیم نو بس وسته جام په سره په سم کار کې مکتب یې سره شروع په دکه شروع باندې نه خو نه ما درم خو نه ویلی مینه دی نه سم ویلا دا دا باندې اختیم نو دا د لري ازو ما سم بیرته زو سره دا مسغم د زپاره دا مزای
د جګړو او اقتصادي ناخوالو له امله د سالم احمد او محمد پچیر شل زره ماشومان د محل په کندهار کې په درنو کارونو بوختي. د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مشر شمس الدین تنویر په دغه ولایت کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي شاوخوا شل زره ماشومان په دې ولایت کې په درنو کارونو بوختي. د تنویر په وینا چې په دغو کې یوه لویه برخه درانه کارونه ترسره کوي او ډېری یې ښوونځي ته نه ځي.
یعنی کم زیاد ماشومان په کار بوخته اکثرا په شار کې دی اته ځینی ماشومان په ول سره دی ول سولي قسمین بل دا کې مدیرې ماشومان لرو چې هلته هم د کار زمينه برابر ده همدار از ماشومان په اکثر ول سولګان کې د دوی په زراعت په چوکات کې سار تر ماشومان پورې کار کوي چې هغه هم کار شاته بلل کیږي او یو لوی مشکل دی چې د ماشومان د خپل والدینو د خپل پلار څخه په زراعت کې په ټول مسایل کې دوی هغه هم کار ده خو بدبختی په دې کې ده چې ماشوم د
و امرودل چې یوازې په کندهار کې شاوخوا شل زره ماشومان په شاخه کارونو بوختي. د خبرونې دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیز خبرونې لرو. خو سلیمان مسالې په استودیو کې دی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
په یوه نوې څېړنې کې افغانستان د امنیت له اړخه تر ټولو په وروستي کتار کې راغلی دی. د تخر چارواکي وایي چې په خواجه غار ولسوالۍ کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي چې ایران ته روان دی وایي هیله لري د واشنګټن او تهران ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې همکاري وکړي. د سعودي عربستان په جنوب کې پر یوه هوایي ډګر د حوثي اغانو د میزایلو په حمله کې 26 ملکیان ټپیان شوي دي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن پولیسو په لسګونو لاریون کوونکي نیولي دي. په ځینو راپورونو کې د دوی شمېر تر 200 زیات شول شوی دی او د اروپایي ټولنې سفیرانو د یو بل کال لپاره هم په کریمیا ټاپو وزمه کې د پانګونې پر منع کېدو موافقه وکړه.
او اوس هم ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان نن د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوه چې دواړو هیوادونو ته لوبې بایللې. بل لور ته د نیوزیلند لوبډلې هم له سریلانکا او بنګلاديش سره لوبې کړې چې دواړه یې ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوتن ښار کې د افغانستان
په ډېرې تېروتنې سره د نن ورځې سپورتي خبرونه د خبرېدو ته چمتو دي. اکرام الله اکرام لوستي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان حکومت د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو ته د استوګنې کورونه تسلیم کړل. د کرکټ بورډ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دوو کوټو لرونکي د اپارتمنونو په 1292 مریض کال کې هغه مهال د ولسمشر لوري منظور شوی و چې افغان لوبډله د شل اورونو د 2014 نړیوال جام سیالیو ته لار موندلې وه. د خبر پاڼې په حواله د کورونو ساختماني چارې د څو کلونو په موده کې د خرجوړولو د وزارت لوري پای ته ورسېدې چې نن د وی غونډې پر مهال د کرکټ د ملي لوبډلې ولس حاضر لوبغاړو ته کلیګانې وسپارل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې پاتې لس لوبغاړو ته چې اوس مهال په نړیوال جام سیالیو کې لوبېږي د سیالیو له پای ته رسېدو وروسته به ورته کورونه تسلیم شي. د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د سولې د جام تر عنوان لاندې د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار د کرکټ مسؤلین وایي چې دغه سیالۍ د 22 لوبډلو ترمنځ پیل شوې او هدف یې د سولې په اړه پوهاوی او د ځوانانو ترمنځ د ورزش سیالیو پرمختګ دی. دوی وایي چې یادې سیالۍ به شاوخوا یو میاشت دوام وکړي. او په انګلستان کې د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان چې د انګلستان په ټاونټن لوبغالي کې د لوبې په چوکۍ ټاس ګټلی آسترالیا ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړي. آسترالیا تر اوسه د 2019 کال په نړیوال جام کې درې لوبې کړې چې دوی ګټلې او یوه یې بایللې ده. پاکستان په درې لوبو کې یوازې یوه ګټلې. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د انګلستان او ویلز په کوربتوب پیل شوې. افغان لوبډله به هم راتلونکي شنبه خپل څلورمه سیالي د جنوبي افریقا په وړاندې وکړي. دواړو ټیمونو ویلي چې د مخته تګ لپاره د شنبه د ورځې سیالۍ خورا مهمه ده.
پا په سپورتي خبرونو کې مو په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ د رواني لوبې په باب واورېده. لوب روانه ده. سلیم احمد سلیل ته په سټډیو کې سره دی. سلی صاحب، لوب څنګه روانه ده؟
تر دې چې بي خو استرالیا ډیره ښه لوبه کړې ده. درې لوبغاړي سوځېدلې دي او شپږ دېرشم اوور دی. 200 شپږ پنځوس منډې کړې دي. د آسترالیا لومړی لوبغاړی ارون فینچ د محمد امیر په بال اوس وځول سو. دویم لوبغاړی سټیف سمیت د محمد حفیظ په بال آوټ سو. هغه څه چې په خبرونو کې راغلي وو، آسترالیا تر اوسه پورې د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې درې مسابقې کړې چې دوی یې ګټلې، یوازې یوه بایللې ده. خو پاکستان یوه مسابقه ګټلې او بله بایللې ده. له بنګله دېش او سریلانکا سره مسابقې د باران له کبله هیڅ ونه سوې، بې نتیجې پاتې.
افغانستان هم آسترالیا سره مسابقه مخکې کړې وه او